السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 10 بجې شوې. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو لاندې خبري برخه کې به واورئ چې په دوحه کې افغان پلاوی کابل ته ستنېږي او وایي چې د شوو پرمختګونو په اړه له چارواکو او سیاستوالو سره مشورې کوي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مو کړی د ساعت خبرونو ته افغان چارواکي وایي د کابل شکردرې ولسوالۍ کې یو د طالبانو یو ډلګۍ مشر نیولی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پولیساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي، او د ایران حکومت هغه ایراني الاصله برتانوي په اته کالبان محکوم کړ چې کم عمر کې د ودونو او د ښځو د سنتولو په اړه یې څېړنه کوله. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر نیولی دی. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. خبر پاڼه کې راغلي له نیول شوو کسانو څخه یوه اندازه تجهیزات او پوځي وسایل هم ترلاسه شوي. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. وزارت د دغو نیول شوو کسانو انځورونه هم رسنیو ته لیږلي، خو تر اوسه طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پولیساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرو جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویدلې دي. وژل شوي سرتیري د زیباک او اشکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. ولمه ورځ د بدخشان کرانه منجان ولسوالۍ کې هم یو سرتیري د تک پر مهال د سړې هوا له کبله ژوند له لاسه ورکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سرتیري ولې په دې سړه هوا کې پلی تک ته مجبوره شوي. چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري دی د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي.
دوی په عامه ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي. نو موږ نه پوهېږو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپل د حکومتو د بل طرف غوښتنه هم ده او یا څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پېښېږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د ایران حکومت هغه ایرانی الاصله برتانوي په اته کاله بند محکوم کړ چې کم عمر کې د ودونو او د ښځو د سنتولو په اړه یې څېړنه کوله. محکوم شوی کمیل احمدی نومیږي چې انسان پیژندونکی یا انتروپالوجست دی. د دغه څېړونکي مدافع وکیل امیر رئیسیان پرون د دسمبر په 14 وویل موکل ته یې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور د اته کاله بند سزا اورول شوی. رئیسیان پر خپل ټویټر لیکلی دوی د دې حکم په وړاندې د استناف غوښتنه کړې او په خبره یې تر اوسه هیله من دي. د ایران نیمه دولتي تسنیم خبری آژانس بیا ویلي یوې انقلابي محکمې دغه څېړونکي ته د 9 کاله بند او د څه باندې $100,000 نقدي جریمې حکم اورولی. د بند د دغه متضادې مودې دلیل تر اوسه نه دی څرګند شوی. خپل کمیل احمدی بیا پر ټویټر د ایران حکومت تورن کړی چې دته یې د هغو څېړنو په بدل کې دغه سزا اورولی چې دا یې د محرومو لګکیو په منځ کې د زیانمنونکو دودونو په اړه کوي. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهرې یو برخوال د پخواني صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل هم غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بے بنسټ تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواک وپرځول شو. لور یې د هغه په مخ کې ونیول شوه چې لور یې د هغه په کمزوري بدله شي، خو داسې ونه شول. د هغه لور د هغه په ځواک بدله شوه.
د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چې لنه غوندونو جوړ دی د پاکستان پاوز تورن کړی چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشتې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په پلوي لاس وهنه کړې. تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په جرمنی کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له را روانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټول بند لګول کېږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له را روانې چهارشنبې د جنورۍ میاشتې تر 13 نیټې تړلي وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي، هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټول بند او محدودیتونو پر مهال به په ښوونځیو او د ورځنیو چارو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ جسمي فاصله هم مراعاتېږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په جرمني کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خوري وري مظاهرې وکړي. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ خاګله ازادي راجونه او ریله کڅنګ مو چې مخکې هم وویل د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې چې دغه پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. البته په ژوندۍ بڼه له وړاندې نه ثبت شوی دی، خو لنډه خبری برخه کې به ځینې راپورونه هم راوخلو. لومړی راپور دا چې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنېږي او هڅه کوي پاتې خبرې په بیړه مخ ته ولاړ شي. بل خوا ځینې بنسټونه د حکومت د هغې وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوه کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا شل ورځنۍ دمه اعلان کړي، خو جګړې کې بیا هیڅ وقفه نه دراغلې او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د سالی محمد سالی راپورت.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره یې د دسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکرو پر 21 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیات یوې غړي حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
اساسی مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چه د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد د غرض د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو ترنا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډیره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسله والو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
په همدې حال کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتنو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید د نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلي دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کنفرانس ته دا څرګندونې وکړې. جزئیات یې د امید زهیرمال په راپور کې.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي له لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دي عملي شوي. ښاغلي دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان زیانمن لګکي او د سولې روان بهیر ملي کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د دې هیواد ټول لګکي حق لري چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بې اتفاقي خپرول ونه بلل شي. ښاغلي دانش په دې کانفرانس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي له منځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی وویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استاذ رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي. کاشمیری ډیر وی هغه اکثریت یو هم ندی. د افغانستان کلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، زبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکي حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وسام ورزو کندوز تا ده کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره په ولایت کې د انسان تښتونې او د نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې دي. ویل کېږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه 4 تنه د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم شوي. په اړه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر اختیار د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمیر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. 40 کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي زیار وباسي د خلکو د سر، مال او ځان نه